د سهار شپږ بجې شوې د ازادۍ راډیو قدرمنو اوریدونکو یوې بلې خبرونې ته راغلست. له دې شېبې د ازادۍ راډیو خبرونې په 19 یویشت او 15 متره لنډو څپو پیلېږي. په دې او ساته خبرونه کې راپورونه او نیمه نړۍ پروګرام لرو، خو لومړی خبرونه. د طالبانو حکومت نن په سالنګونو او د هیواد د شمال ختیځ او لویدیځ په 22 ولایتونو کې د سختو بارانونو او احتمالي سیلونو اټکل کړی دی. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست په حواله خبر ورکوي چې په هرات، فراه، غور، بادغیس، سرپل، سمنګان، بلخ، بامیان، کندز، بغلان، تخار، نورستان، ننګرهار، کونړ، لغمان، بدخشان، پنجشیر، کاپیسا، پروان، میدان وردګو، غزنی او لوګر ولایتونو کې د شدیدو بارانونو، تالندې او برېښنا او د سیلونو د راوتلو احتمال شته. د تیرو څو ورځو بارانونو له کبله په بغلان او د شمال په نورو ولایتونو کې درانه سیلونه وبیدل چې لویه انساني فاجعه یې رامنځته کړه. د بشري حقونو د لیک په نوم ډله په ناروې کې له ډېره افغان فعالانو سره د یوې غونډې خبر ورکوي. د ټولنې بیګا پر خپل ایکس پاڼه ولیکل، په دې غونډه کې چې بحثونه یې په افغانستان کې د ښځو او نجونو د حقونو، د بشري حقونو له سرغړونو سره د حساب کتاب او پر ماشومانو او راتلونکي نسل د جګړې د اغیزو پر مسایلو متمرکز و. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ هم ګډون کړی و. د دې ټولنې په بیان کې راغلی چې په نورو بحثونو کې له افغانستان سره د بشری مرستو تمویل، د زیانګالو افغانانو لپاره د خوندیتوب د فرصتونو زیاتول، د افغانستان په اړه په دوحا کې را روانه غونډه او نور مسایل شامل و. د افغانستان د بشري حقونو ستونزه او په تیره د نجونو او ښځو پر زده کړو او کار محدودیتونه هغه مهمه مسله ده چې ملګري ملتونه او ټوله نړیواله ټولنه یې اندېښمن کړي دي. د طالبانو حکومت خبر ورکوي چې د سوداګرۍ او صنعت وزارت د سرپرست نوریدین عزیزی په مشرۍ یو جګپړی پلاوی به د کازان په ناسته کې د اوبخی یو جګپړی پلاوی د کازان په ناسته کې د ګډون لپاره روسیه ته تللی. د کازان 15مه ناسته د مې له 14مې تر 19مې دوام کوي چې د روسیې او اسلامي هیوادونو استازي برخه پکې اخلي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پر خپل ایکس پاڼه لیکلی دی چې ښاغلی عزیزی د ترستان د ولسمشر رستم نورګلایویچ په رسمي بلنه په دې غونډه کې ګډون کوي. وروسته له دې چې اسرائیلو په غزه کې د تلفاتو د شمیر په اړه شک څرګند کړ، د روغتیا نړیوال سازمان پرون د غزې د روغتیا وزارت لخوا د وژل شویو خلکو د ارقامو په اړه ډاډ څرګند کړ او ویل چې دوی په حقیقت کې د مرګ ژوبلې د کچې تایید ته نږدې شوي دي. تېره اونۍ د غزې د روغتیا وزارت د اکتوبر له 8مې څخه تر اوسه د 15 زره کسانو د وژل کېدو اعلان وکړ او ویل چې څه باندې 25 زره کسان په بشپړ ډول پیژندل شوي دي چې له نیمایي ډېرې ښځې او ماشومان دي. له دې سره اسرائیلو تور پورې کړ چې ګنې دا ارقام ناسم دي، خو د روغتیا د نړیوال سازمان ویانې کریستین لینډمایر پرون وویل وړاندې شوي معلومات سم دي او په ټولیزه توګه د مړو شمېر له 15 زرو لوړ دی. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن کیف ته د ناڅاپي سفر پر مهال ډاډ ورکړی چې هیواد به په ناټو کې د اوکراین د غړیتوب په برخه کې د پام وړ ګامونه واخلي. بلینکن دا یادونه هم وکړه چې داسې مهال چې روسیې د اوکراین په ختیځ کې خپلو عملیاتو ته زور ورکړی، متحد ایالات به د دې هیواد د امنیت او ملي حاکمیت د خوندیتوب ملاتړ وکړي. بلینکن چې پرون په پلازمینه کیف کې یوې ډلې محصلانو ته وینا کوله وویل متحد ایالات پر اوکراین د روسیې د یرغل له پیله د دې هیواد ملاتړ کړی. د ښاغلي بلینکن وینا تر ډیره پر دې متمرکزه وه چې د اوکراین امنیت او د اقتصادي تاسیساتو بیا رغونه به په ناټو کې د دې هیواد غړیتوب ته لاره هواره کړي. روسیې ادعا کړې چې پر اوکراین یې ځکه یرغل وکړ چې لویدیځ له کلونو راهیسې غوښتل د اروپا د ختیځ پر لور پرمختګ وکړي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، را سره اوسې د خبرونې په دوام کې راپور نه خبريږي. و باوري چې په افغانستان کې نن یو ځل بیا د درنو بارانونو او سیلونو په اړه خبرداري ورکړل شوې. ولې افغانستان له طبیعي پیښو څخه ډیر زیانمن کیږي؟
دوی مسلکی ندی یو برنامه نه لري د دغه حوادثو لپاره. نو دا سبب کیږي چې اکثرا زموږ ولس دغه مسایلو سره مواجه سي.
د بشري حقونو د څار سازمان وایي په افغانستان کې د نجونو او ښځو خراب او نارامه وضعیت یو حساس پړاو ته رسیدلی دی. د ایران په چابهار بندر کې د هند د تازه پلانونو په اړه یو تحلیلي راپور لرو.
ایران باندې تعزیرات وضع کړی ده، د یو غټه ستونزه وه. خو اوس مهال هندوستان هم اقتصادي او سیاسي قدرتمن هېواد ده چې کولی شي چې دا تحریمونه دور ووهي.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د ملګرو ملتونو سرمنشي پر رفح کې د اسرایلو پر پرمختګ خفګان ښودلی. د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو په ځانګړي پروګرام نیمه نړۍ کې به واورئ چې ولې ځینې کورنۍ په نګایندو درانه کارونه کوي.
دا احساس لري چې ځکه زه یو ښځه یم راغلی یم بل کور ته، او د یو مزدوري په صفت باید ووسم. مقصد د یو مزدوري په صفت ده خپل ځان ته وګوري.
د آزادی رادیو خبری ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د شعیب پشایی په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورځو لومړی موضوع ته. په داسې حال کې چې نن د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې د سختو ورښتونو او د سیلونو د راوتلو خبرداری ورکړل شوی، د وروستۍ یو سیلونو یو شمیر زیانمن شوي کسان وایي چې تر اوسه هم لازمې مرستې نه دي ورسره شوي او که شوي کافي نه دي. ولې په افغانستان کې له طبي پیښو سره د مرستې بهیر تل له ستونزو سره مخامخ وي؟ صفی الله ستانگزی په خپل راپور کې دې موضوع ته کتنه کړې.
نن بیا د بغلان په شمول په ګڼو ولایتونو کې د سختو بارانونو او د سیلونو د راوتلو اټکل شوی دی. د هوا پیژندنې ادارې داسې وخت بارانو او سیلو اټکل کړی چې د ملګرو ملتو او طالبانو د حکومت د ارقامو له مخې په بغلان کې وروستیو سیلونو څه باندې 300 کسان وژلي او زرګونه نورې ټپیان کړي. کسان د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ یو پلاوی بغلان ته تللی و او ژمنه یې کړې چې سیل ځپلو ته به هر اړخیزې مرستې ورسوي. خو سیل ځپلي او زیانمن خلک وایي لا ورسره لازمې مرستې نه دي شوي او که شوي هم وي کافي نه دي. بغلان ولایت د فلول درې یو اوسیدونکي سمیع الله عمری فرانس پریس خبري اژانس ته ویلي:
توقع چی دریم؟ توقع دریم کی سرپنا نه دریم.
موږ سرپنا نه لرو، کور مو سیلاب وړه، هیڅ هم نه لرو. بس همدا یو د تن جامې را پاتې دي او بس میرمن او ماشمان یوې خواته او زبلې خواته. موږ د سرپنا په انتظار یو چرته جوړ شیم.
چیزی سر د مو سرپنا جوړ شو.
ولې په افغانستان کې د وروستیو سیلابونو او نورو طبیعي پیښو له زیانمنو سره د مرستو بهیر تل له ستونزو سره مخ وي؟ د افغانستان د سیاسي چارو کارپوه او د جرمني د برلین پوهنتون کې استاد محمد اسحاق اتمر یې په اړه وایي:
زهراتو کې هغه کسان دي چې دوی مسلکي نه دي، یو برنامه نه لري د دغه حوادثو دپاره. نو دا سبب کیږي چې اکثرا زموږ ولس دغه مسایلو سره مواجه سي چې په نتیجه کې ډېر دوی متضرر شي.
د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژۍ وزارت د سیلاب ځپلو سیمو له ټولو اوسیدونکو غوښتي چې د خپل ځان او خپلو کورنیو خوندیتوب ته پام وکړي او د سیندونو د اوبو د سطحې د لوړېدو او د سیلونو د راوتلو په صورت کې دي سمدستي د لاندې سیمو خلکو ته خبر ورکړي.
د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19, 21, 25 مترو.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
زموږ غاګله ازادۍ رادیو اوري. د بشري حقونو د څار سازمان وایي په افغانستان کې د نجونو او ښځو خراب او نارامه وضعیت یو حساس پړاو ته رسیدلی دی. د سازمان په یو مقاله کې چې د افغان ښځو لپاره د عدالت څلور لارې تر عنوان لاندې خبره کړې، لیکلي د طالبانو دوهم ځل واکمنۍ افغان ښځې د ظلم او ستم یوې بلې تیارې دورې ته بیولې دي. په عین حال کې یو شمیر افغان ښځې او نجونې وایي د دوی پر زده کړو، کار او ازادیو د طالبانو محدودیتونو دوی له ژونده ناهیلي کړي دي. امید ظهیرمل او په دې اړه نور تفصیل.
د بشري حقوقو د څار سازمان وایي په افغانستان کې د نجونو او ښځو خراب او ناآرامه وضعیت یوې حساسې مرحلې ته رسیدلې ده. ځکه د دې سازمان له قوله طالبانو بېل کوم ویرې د بشري حقوقو ټول نړیوال تړونونه چې افغانستان وړاندې منلي وو نقض کړي دي. د سازمان د دوشنبه پر ورځ یوه مقاله کې چې د افغان خوځو لپاره د عدالت څلور لارې تر نوم لاندې خبره کړې زیاته کړې، د طالبانو بیا ځلي واکمنۍ نه یوازې په دې هیواد کې د خوځو د حقونو په برخه کې د وروستیو لسیزو پرمختګونه له منځه وړي، بلکې افغان ښځې د ظلم او ستم یوې بلې تیارې دورې ته وړي دي. خو د طالبانو حکومت بیا تل ویلي چې په افغانستان کې د خوځو حقونه د شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. د بشری حقوقو د څار سازمان په مقاله کې وړاندې لیکل شوی په افغانستان کې د جنسیت پر بنسټ یو وحشتناک او سیستماتیک تبعیض سیستم روان دی، او د نجونو خوځو حقونه د بیان، سفر، ټولنیزو ازادیو، کار، سیاسي مشارکت، روغتي اسانتیاو ته لاسرسي او زده کړو په ګډون د ژوند په ټولو برخو کې محدود شوی دی. د سازمان ټینګار کړی چې د راپورونو پر بنسټ د اقتصادي ستونزو له امله د اجباري او په کم عمر کې د ودونو شمیر زیات شوی، او دې موضوع لنجونو خوځو د ازادیو اخیستو ترڅنګ هغوی له تاوتریخوالي سره مخ کړی دي. د بشری حقوقو د څار سازمان د لنجونو لورکې دوه هم خبر ورکړی او زیاتوي طالبانو لنجونو خوځي په تورو وهلی او زنداني کړی دي. هغه ادعا چې د طالبانو حکومت بیا تل رد کړی ده. په ورته وخت کې یو شمیر افغان لنجونو خوځي وایي دوی په زده کړو، کار او ازادیو د طالبانو بندیزونو دوی له ژوند نه هلي کړی دي. لوړو زده کړو محرومه شوی روینا حیدری
در خانه می باشم و نمی تانم ادامه ته
دا چې په کور کې مو نسم کولای زده کړو کړم ډیر نه هلی سویم. زما په روحیه ډیر منفی اغیز کړای ځکه نسم کولای چې خپل هیلو ته ورسیږم. دا د دې لامل کیږي چې نوای نسل پرمختګونه کړی هلی لمن زولاړی سي او دا سي فکر وکړي چې دوی نور نسی کولای دل تزوند وکړي
تانن در اینجا زندگی کنن.
په کابل کې د طالبانو لخوا زده کړو یوې بلې منشوې انجلۍ هم د خپل نوم د نخبرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
محدود هستیم.
محدود شویو دی افغانستان په چیرې هیواد کې خزه یعنی هیڅ. زه د افغان انجلۍ په توګه واړم چې موږ هم نظر کې ونیسی، موږ انسانان یو. خزه کېدل د دلیل نه دی چې موږ له ازادۍ او ژوند محروم کړی.
د طالبانو حکومت واکته ل بیا ځلی رسیدو وروسته افغان جوړیو خزي ل شپږم ټولګي پورته ل زده کړو، کار، ټولنیزو ازادۍ او سیاسي مشارکت او ډیرو نورو حقونو محروم کړی دي. دوی دې پریکړو په کور دننه او نړیواله کچه پراخ برګونونه هم راپورته کړی دي، او ل طالبانو غوښتل شوی چې دا بندیزونه لری کړي، خو دوی رژیم تری تل دفاع کړی ده.
د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. د استرالیا یوې محکمې د پوځ یو پخوانی وکیل د هغو پټو اسنادو د افشا کولو په تور په نږدې شپږ کاله بند محکوم کړی چې په افغانستان کې د استرالیایي ځواکونو لخوا د جنگي جرمونو د ادعاو له رابرسیره کولو سره مرسته کړې. ډیوید مکبرایت د کانبرا په یو محکمه کې د پټو اسنادو د غلا او د رسنیو لغړو سره د شریکولو په ګډون په دریو مواردو مجرم وپیژندل شو. د موضوع تفصیل د نوریاس نوری پراپور کې.
په استرالیا کې یو قاضي د هواد پوځ او پخوانی وکیل د هغو پټو اسنادو د افشا کولو په تور په نږدې شپږ کاله بند محکوم کړ چې په افغانستان کې د استرالیایي ځواکونو لخوا د جنگي جرمونو د ادعاو له رابرسیره کېدو سره مرسته کړې ده. شپېته کلن ډیوډ مکبراید د استرالیا د پلازمینې کانبرا په یوه محکمه کې د پټو اسنادو د غلا او د رسنیو له غړو سره د شریکولو په ګډون په دریو مواردو مجرم وپیژندل شو او ورته د پنځو کلونو اتو میاشتو بند سزا واورول شوه. د اسوشیټډ پرس خبري اژانس راپور له مخې د قاضي ډیوډ موسوب د پریکړې له مخې ښاغلی مکبراید به چې د عمري بند له سزا سره مخامخ وو وویشت میاشتې په بند کې تیروي، او له هغه وروسته د بند پاتې مودې پر بخلو غور کېدای شي. د حقونو مدافعین استدلال کوي چې د ادعا شوي هر جنګي جنایت په خاطر چې مکبراید یې په افشا کېدو کې مرسته کړې د هغه محکومېدل او ورته سزا ورکول له دې ښکارندوی ده چې استرالیا د افشا کوونکو له خوندیتوب څخه بې برخې دی. د مکبراید لخوا افشا شوي اسناد د استرالیایي خپرندوی شبکې ای بی سي د هغه سریال اساس وګرځېدل چې د شبکې په 2018 میلادي کال کې خپور کړل. دغه سریال په وو برخو کې په 2018 میلادي کال کې په افغانستان کې د استرالیایي ځانګړو هوایي ځواکونو د جزوتام لخوا د ولسي افغانانو، سړو او ماشومانو د وژنو په شمول جنگي جنایتونه ښودل کېدل. د استرالیا پوځ په هغه راپور کې چې په 2018 میلادي کال کې خپور کړل، داسې شواهد موندلي چې استرالیایي پوځیانو په غیر قانوني توګه 9 افغان بندیان زګران او ملکی وګړي وژلې دي. دغه راپور د سپارښتنو له مخې له 1990 او پخوانیو پوځیانو څخه باید جنایي تحقیقات ترسره شي. د استرالیا لپاره د بشري حقوقو د څار سازمان مشر ادنیلا گاوشن وویل چې د مکبرایت سزا د دې ثبوت دی چې د استرالیا د افشاګرۍ قوانین باید د عامه ګټو په خاطر مستثنا شي. استرالیایي ځواکونه چې له 2021 کال مخکې په افغانستان کې د امریکا تر مشرۍ لاندې ائتلافي ځواکونه په چوکاټ کې دنده ترسره کوله، ډیری ځواکونه په اورزګان ولایت کې دیره وو.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د بدخشان ولایت په اورګو ولسوالۍ کې د ځای خلکو او طالب ځواکونو ترمنځ له تاوتریخوالي او نښتو وروسته د سیمې یو شمیر اوسیدونکي وایي چې هلته اوس وضعیت آرام شوی او طالبانو د کوکنارو د کروندو د لمینځ وړو کمپاین بیا پیل کړی دی. د ولسوالۍ یو شمیر اوسیدونکي ادعا کوي چې د طالبانو حکومت یو شمیر معترضان نیولی دي چې تر اوسه یې برخلیک معلوم نه دی. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې.
د بدخشان د اورګوی ولسوالۍ په برلاس سیمه کې د طالبانو او ولسي وګړو ترمنځ د دوشنبه په ورځ لا خوډه بروسته یو شمیر ځایي خلکو نن سیشنبه ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې اوس وضعیت ښه دی او طالبانو د کوکنارو د لمنځه وړلو لړۍ بیا پیل کړې ده. د اورګوی ولسوالۍ اوسیدونکي شمس الدین مبارز ازادي راډیو ته وویل چې دواړه لوري باید یوې ګډې پایلې ته ورسیږي څو د نورو شخړو لامل نشي او کورنۍ د ویر په ټغر کیننی. نوموړي د اورګوی ولسوالۍ د برلاس کلي د تازه وضعیت په اړه وویل
خلکو اجازه نه ورکوله چې تریاک لمنځه یوړل شي. داسې چلن یې درلود چې د شخړو لامل شول. اوس کلي کې آرام آرامي ده. امارتیان لاړل خاش خاش لمنځه وړي.
خود بدخشان د درای ولسوالۍ اوسیدونکي کریم الله بیا ادعا کوي چې تیره ورځ وسلوالو طالبانو خپل شخړه رامنځته کړه چې د ځینو معترضانو د وژل کېدو لامل شو او یو شمیر یې ونیول. نوموړی وایي چې تر اوسه د نیول شویو کسانو د برخلیک په اړه معلومات نشته.
پرون یوه ډله غیر محلي طالبان سیمې ته ننوتل چې د سیمه ییزو ځواکونو لخوا د کوکنارو د کروندو د لمانځه وړو په موخه عملیات وکړي چې بیا د خلکو د اعتراضونو لامل شو چې د سیمې یو شمېر اوسیدونکي د طالبانو لخوا ونیول شول او یو شمېر نیول شوي کسان ټپیان هم دي. تر اوسه یې برخلیک معلوم نه دی چې چیرته لیږدول شوي دي
خو هغه د طالبانو لخوا د نیول شویو کسانو د کره شمېر په اړه معلومات ورنه کړل. ځایي اوسیدونکي ادعا کوي چې د دوشنبه په ورځ د نښتې په ترڅ کې دوه معترضان وژل شوي او شاوخوا 15 نور ټپیان دي. هڅه مو وکړه چې د ارګوی او درایم ولسوالۍ د ځایي اوسیدونکو د ادعاو په اړه د بدخشان د امنیه قمندانۍ د ویاند احسان الله کامګار نظر هم واخلو خو نوموړي زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو سیاسي پوه حمید عزیزی وایي چې که څه هم د کوکنارو کښت غیر قانوني دی خو ټینګار کوي چې حکومت باید کروندګرو ته د بدیل کښت وړاندیز وکړي.
نو دې ته ضروری ده چې اولا د دې مشکل د بنیادی د حل لپاره د کښت جایگزین زمینه برابر شي. د بزګر د محصولات چې په ځمکه کې دي دا کچیر غواړي تخریب وکړي باید دوی ته یو څه بدیل امکانات یا اقتصادي امکانات ورکړي تر څو دوی خپل د ژوند هغه مخارج او مصارف چې دي تامین وکړي.
د تیرې جمعې په ورځ په ارګوی او درایم ولسوالیو کې د طالبانو د حکومت پر ضد د خلکو اعتراضونه او تاوتریخوالی وروسته له هغه پیل شو چې د طالبانو د حکومت د مخدره موادو پر ضد د مبارزې ریاست ځواکونو د کوکنارو د کروندو د لمنځه وړلو په موخه سیمې ته لاړل. د طالبانو حکومت هغه مهال ادعا کړې وه چې دغه اعتراضونه او تاوتریخوالی د دوی لخوا د کوکنارو د کروندو د لمنځه وړلو په مخنیوي کې راپورته شو خو ځایي خلکو بیا ادعا کوله چې طالب ځواکونه یې بې اجازې کورونو ته ننوتلي او د دوی ناموس ته یې بې حرمتي کړې چې د لومړي اعتراضونو او تاوتریخوالي په پایله کې دوه تنه ووژل شول او یو شمېر نور ټپیان شول. خو وضعیت سیمې ته د طالبانو د پلاوي له ورتګ وروسته ښه بلل شوی و.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د افغانستان اروند نور مطلب وړاندې په خبرونه کې راځي خو اوس نړیوال مسایل او د منځني ختیځ کړکیچ. د ملګرو ملتونو سرمنشي پر افاق کې د اسرایلو د پاوز پر پرمختګونو ژور خپګان خودلی او د سمدستي اوربند غوښتنه یې کړې. د راپورونو له مخې اسرایلي ځواکونه پرون د رفا په څو سیمو کې د رفا ښار څو سیمو ته ننوتل او هلته یې پرمختګ هم کړی دی. له رفا ښاره له تیرې اونۍ راهیسې 4.5 لک فلسطینیانو کډه کړې. صفی الله ستانکزی د موضوع نور جزئیات اوروي.
د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتریش پر رافا کې د اسرایلی پوجانو پرمختګ ټکان ورکوونکې بللې او ټینګار کړي چې دا حالت به وار لمخه ناوړه بشري وضعیت لا پسې خراب کړي. د خغلی ګوتریش ویاند فرحان حق سه شنبه نه وخت په یو کانفرنس کې په دې اړه وویل:
"The Secretary General is appalled by the escalation of military activity in and around Rafah by the Israeli Defense Forces."
د ملګرو ملتونو سرمنشي د رافا د نن او شاوخوا سیمو کې د اسرایل دفاعي ځواکونو د پوځي تحرکاتو په زیاتېدو خپله ژوره اندېښنه ښوولې. دا پرمختګونه د خلکو لاسرسی محدود او شرایط له اوسني حالت نور هم پسې خرابوي. په ورته وخت کې حماس هم راکټونه فیروي. ملکیان باید په رافا او د غزې په نورو سیمو کې هر وخت خوندي وساتل شي. د غزې د خلکو لپاره هیڅ ځای اوس خوندي نه دی. سرمنشي یو وار بیا د سمدستي بشري اوربند ټینګښت او د یرغمل شوو د خلاصون غوښتنه کړې ده.
For the immediate humanitarian ceasefire and for the release of all hostages.
د سیمه د خلکو په خبره اسرائیلي ټانکونه د جنینا السلام او برازیل سیمه تننوتی دي. اسرائیل سره لدی چې ملګرو ملتونو او امریکا متحده ایالاتونو تری غوښتي وو پر رافه لبریدونو ډډه وکړي په دې سیمه کې خپل عملیاتو ته دوام ورکړي. د اسرائیل لو پاوز لتیریونی رئیس د رافه په لار باندې کنټرول اخیسته. د رافه په ختیځ کې خلکو ته خبرداري ورکړي چې خپل استوګنې سیمه پریږدي. د فلسطینی کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ادارو ویلي لتیری اونۍ رئیس څلور نیم لکه فلسطینیان له رافه ایستل شوي. اسرائیلی پوځیان رافه ته د پرمختګ په حال کې دي او وایي چې دا د حماس وروستی پټنځای دی. په غزه کې د اسرائیلو په اوو میاشتنیو بریدونو او بمباریو کې څه باندې 15,000 کسان وژل شوي چې ګڼې ښځې او ماشومان دي. جګړه وروسته له هغه پیل شو چې د 2023 کال د اکتوبر په 1 حماس ډلې چې د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا ترګر سازمان ګڼل کیږي په اسرائیل برید وکړ. حماس په غبرید کې 1200 کسان وژل او 2500 تنه یې ځان سره یوړل. اسرائیلي پوځ وایي سل یرغمل او د شاوخوا 300 نور مړي لا هم له حماس سره پاتې دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د ساتي رادیو خبرونه اوري. د هند، افغانستان او ایران د وسلون کې چابهار بندر تړون د یو هندۍ کمپنۍ او د ایران د حکومت ترمنځ د یو سلوشل میلیون ډالرو په ارزښت لاسلیک شو. د دې تړون هدف چې د ایران او هند استازو په حضور کې لاسلیک شو د سیمه ایزو په ځانګړې توګه د هند، ایران او افغانستان ترمنځ د سوداګریزو اړیکو پراختیا او اسانتیا بلل شوې ده. فیروزه عزیزی په دې اړه نور تفصیل اوروي.
هند او ایران د دوشنبه په ورځ د ایران په پلازمینه تهران کې د چابهار بندر د پراختیا او ګټې اخیستنې لاسکلان تړون لاسلیک کړ چې د غدوا او هیوادونو په خبره دا تړون به په سیمه کې د سوداګریزو اړیکو پراختیا ته زمینه برابر کړي. د هند د کښتۍ چلونې وزیر سربندا سونول له خپل ایراني سیال او د دغه هیواد د ښار جوړونې له وزیر مهرداد بازرپاش سره د دغه تړون د لاسلیک کولو لپاره تهران ته تللی و. د دواړو هیوادونو چارواکو ویلي چې دغه اوږدمهاله تړون د هند پروت Global Limited IPGL او د ایران د بندر او سمندري سازمان ترمنس د یو سلوشل میلیون ډالر په ارزښت لاسلیک سوای دی. دغه لاسکلان تړون هند ته لاره برابروي چې د ایران په جنوب کې د سیستان او بلوچستان ایالت د چابهار بندر چې د پاکستان سره پولې ته نږدې دی د ایران او افغانستان او منځنۍ آسیا په ګډون له سیمې سره د سوداګرۍ لپاره یو کاروي. د رسمي خبر پاڼې له مخې دغه تړون موخه د سوداګرۍ او سیمه ایزو اړیکو پیاوړتیا په ځانګړې توګه د هند، ایران او افغانستان ترمنځ د سانتیاو رامنځته کول دي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمیر افغان سوداګر او د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې غړي وایي چې دغه تړون کولای سي افغان سوداګرو ته د دغه بندر له لارې له هند او نورو هیوادونو سره د سوداګرۍ زمینه برابره کړي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې غړي مخلص احمد ازادي راډیو ته وویل:
"اگر پاکستان در بخش ترانزیت سهولت ها را برای تجارت افغانستان
که پاکستان افغان سوداګرو ته د ترانزیت لار برابر کړي، مو ګویل شو چې دا د سوداګرۍ لپاره نږدې او ارزان لار ده. خو په ټوله کې د چابهار بندر د هیواد د اقتصاد د ودې او ترانزیت لپاره یو مثبت ګام دی، ځکه افغانستان د هند او د منځنۍ آسیا هیوادونو ترمنځ د نښلولو نقطه ده."
په ورته وخت کې افغان سوداګر امید حیدری ازادي راډیو ته وویل چې دغه تړون افغان سوداګرو ته دا فرصت ورکوي چې له هند او نورو هیوادونو سره خپل سوداګري زی راکړې ورکړي زیاتې کړي.
صادرات مو متکی به پاکستان بوده او هر کله
کې زموږ صادرات پاکستان لاره کېدل او هر کله چې پاکستان لاره بند کړه زموږ بزګران او سوداګر به ځانمن شول. ته چا بهر بندر کول شي زموږ سوداګري ز محموله په لاندې او چټک وخت کې ټاکلي هدف ته ورسوي او پاسیا او افغانستان کې د صادرات او وارداتو ښه بازار ولرو.
دا تړون په داسې حال کې لاسلیک شو ایران لا هم د امریکا تر بندیزونو لاندې دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان ویدان پاتل د دغه تړون په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل، هر هغه څوک چې له ایران سره د سوداګرۍ د معاملو فکر کوي باید د بندیزونو له احتمالي ګواښونو خبر وي. یو شمیر افغان سوداګر هم وایي چې پر ایران د امریکا بندیزونو د افغانستان سوداګري هم اغیزمنه کړې او دوی د بانکي راکړې ورکړې په برخه کې له ستونزو سره مخ دي، خو هیله من دي چې دغه بندیزونه پر نوي تړون اغیز ونه لري. د اقتصادي چارو پوه عبدالنصیر رښتیا ازادي راډیو ته وویل، هند هڅه کوي چې پر ایران له دغو بندیزونو سره سره د سوداګرۍ له پلوه له منځنۍ آسیا او افغانستان سره وصل شي.
ځینې مشکلات تر اوسه هم شتون لري، پخوا هم و، د تعزیرات له وجې نه افغان سوداګر په دې نه توانېدل چې خپل پیسې ایران ته انتقال کړي د بانکو له سیستم نه، ځکه چې مرغد ایران باندې تعزیرات وضع کړی ده، دا یو غټه ستونزه وه. خو اوس مهال داسې ګمان کېږي چې هندوستان هم د یو هغه قدرتمند او اقتصادي او سیاسي قدرتمند هیواد ده چې کولای شي چې دا تحریمونه دور ووهي.
دا لومړی ځل دی چې هند په داسې یو هیواد کې چې د امریکا له بندیزونو سره مخامخ دی، له دغه هیواده بهر د یو بندر مدیریت پر غاړه واخلي. تر دې وړاندې له همدې بندر د افغانستان د سوداګریزو توکو یوه محموله هند ته رسیدلې وه، خو هغه مهال پر دې بندر پانګونه نه وسوي.
ازادي راډیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com.
قدر منوریدونکو، په څو شیبو کې د خځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ وړاندې کیږي. ستاسو غږیز پیغامونه هم شیبه وروسته خپریږي، خو لومړی یو په زړه پورې موضوع. د یو ډول خطرناک سرطان د درملنې لپاره د واکسین په جوړولو کې پرمختګ شوی دی. امریکایي څېړونکي وایي دا واکسین د سرطان پر وړاندې د ناروغ دفاعي سیستم پیاوړی کوي. خو دا واکسین د کوم سرطان مخه نیسي او پرمختګ یې تر کومې کچې دی؟ تفصیل د اسمت څاروان پر راپور کې واوري.
وی چېرې نیو شو ده چې د ام آر ان ای واکسین چې د سرطان ناروغي د مخنیوي لپاره جوړ شوی، د مغزي تومورونو د لمنځوړلو لپاره د دفاعي سیستم له پیاوړتیا سره مرسته کوي. پر څلورو ناروغانو دا واکسین ازمویل کیږي او هیله شته چې د مغزو د سرطان یو تر ټولو خطرناک ډول ګلیوبلاستوما ته د تداوی نوې لار پرانیسي. د امریکا د فلوریدا په هانتون څیړونکو د سرطان پر ضد ام آر ان ای واکسین جوړ کړی چې د تومور په لمنځوړلو کې د انسان دفاعي سیستم تحریک کړي. د یورو نیوز د راپور لمخې باور کیږي چې یوازې د اروپایي اتحادیې په غړیو هیوادونو کې هر کال په دې ډول سرطان شاوخوا 19,000 تنه اخته کیږي. له 2000 میلادي کال راورسته د ګلیوبلاستوما د درملنې په برخه کې کوم پرمختګ نه و شوی او یوازې پر کیموتراپی، رادیوتراپی یا وړانګو او جراحي عملیاتو اتکا شوی و. په متوسط ډول په دې ډول سرطان له اخته کېدو وروسته ناروغ 15 میاشتې ژوندی پاتې کیږي. د چیرونکو ډلې د خپلو موندنو نتیجه د رواني می په لومړیو کې په سل ژورنال کې خبره کړې ده. دا واکسین هغه سرطان چې درملنې سخت وي نه تداوي کوي، بلکې ایمیون سیستم یا دفاعي سیستم پیاوړی کوي. دا واکسین تر ډیره هغه یو ته ورتوالې لري چې د ایډز پر ضد جوړ شوی دی.
ستاسو لا پیغامونو
سلامونه او نیکې له ازادي رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته د فراه ولایت څخه اسمت الله هلالي. د فراه ولایت بکوا ولسوالي ګلستان ولسوالي د اقتصادي ستونزو سره ډېر سخت مخامخ دي چې دغه اکثره بزګران خوران کشتونه خراب شوی دي. بارانو سیلابونه خراب کړي، سولران د خلکو د مات کړي دي، ډېر اقتصادي وضعیت خراب دی. ته بزګران دسی بزګران ست چې شپږ میاشتې خوارک شلې د وسیت شین لري، د ماشام پر ډوډۍ هم وسنه لري. ته دسی خلک مخفل لیدلي دي چې په فراه ولایت وکړه ولسوالی کې چې په دروسه لور شپو باندې وږي اولادونه وږي، بیا د همسایګانو د کورو څخه ډوډۍ ورته ټولېږي. نو ډېر اقتصادي وضعیت خراب دی، باید ډېره فهملرنه وشي. د فراه ولایت د مؤسسات پر برابر، د کومکو پر برابر، د فراه ولایت وکړه ولسوالی ګلستان ولسوالی دا ډېر وضعیت خراب دی. د خلکو بزګرانو وضعیت ډېر بد خراب.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. موږ له کوټه راوښتیو کډوال
تقریبا شپږ میاشتې کېږي چې کابل ته راغلی یو، هلته ځانونه هم ثبت کړي دي. تر اوسه هیڅ کومک نه ده سوی له موږ سره. په نورو ولایتو کې کومکونه کېږي، په غزنی، کندهار، نورو ولایتو کې شش کومکونه کېږي، او په کابل کې د مهاجرینو سره هیڅ کومک نه ده سوی. خدای دې وکړي چې زموږ خبرې تر چارواکو پورې ورسیږي.
السلام علیکم ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته، سبحان الله، ما د ننګرهار ولایت څخه مې اړیکه نیولې ده. ګران ورور، زموږ په ولایت په اچین ولسوالۍ کې ډېر سخت خلک د ستونزو او مشکلاتو سره مخ دي. هم د اقتصادي ستونزو او مشکلاتو سره، هم بارانو ځپلې، څوک نه هلته چا چا سره کومک کوي، نه څوک راغله. نو را ده که زموږ د غږ تاسو لوړو مقاماتو ورسوئ او زموږ سره خلک کومک.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
د سهار شپږ بجې او دیرش دقیقې شوې. قدر من اوریدونکو، د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ په څو شېبو کې پیلېږي، خو اوس خبرونه واورئ. د طالبانو حکومت نن په سالنګونو او د هیواد د شمال، ختیځ او لویدیځ په 22 ولایتونو کې د سختو بارانونو او احتمالي سیلونو اټکل کړی. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست په حواله خبر ورکړی چې په هرات، فرا، غور، بدغیس، سرپل، سمنګان، بلخ، بامیان، کندوز، بغلان، تخار، نورستان، ننګرهار، کونړ، لغمان، بدخشان، پنجشیر، کاپیسا، پروان، میدان وردګو، غزنی او لوګر ولایتونو کې د شدیدو بارانونو، تالندې او برېښنا او د سیلونو د راوتلو احتمال شته. د تیرو څو ورځو بارانونو له کبله په بغلان او د شمال په نورو ولایتونو کې درانه سیلونه وبیدل چې لویه انساني فاجعه رامنځته کړه. د بشری حقونو د لیک په نوم ډله په ناروې کې له ډیره افغان فعالانو سره د یوې غونډې خبر ورکوي. د ټولنې بیګا پر خپل ایکس پاڼه ولیکل، په دې غونډه کې چې بحثونه په افغانستان کې د ښځو او نجونو د حقونو، د بشری حقونو له سرغړونو د حساب کتاب او پر ماشومانو او راتلونکي نسل د جګړې د اغیزو مسایلو پر مسایلو متمرکز وو. د افغانستان د بشری حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ هم ګډون کړی وو. د دې ټولنې په بیان کې راغلي دي چې په نورو بحثونو کې له افغانستان سره د بشري مرستو تمویل، د زیانګالو افغانانو لپاره د خوندیتوب د فرصتونو زیاتول، د افغانستان په اړه په دوحه کې را روانه غونډه او نور مسایل شامل وو. د افغانستان د بشري حقونو ستونزه په تیره د نجونو او ښځو پر زده کړو او کار محدودیتونه هغه مهمه مسله ده چې ملګري ملتونه او ټوله نړیواله ټولنه یې اندېښمنه کړې ده. د طالبانو حکومت خبر ورکړی چې د سوداګرۍ او صنعت وزارت د سرپرست نورالدین عزیزی په مشرۍ یو لوړپوړی پلاوی د کازان په ناسته کې د ګډون لپاره روسیې ته تللی. د کازان 15 ناسته د مې له 14 تر 19 دوام کوي چې د روسیې او اسلامي هیوادونو استازي برخه پکې اخلي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد پر خپل ایکس پاڼه لیکلی دی چې ښاغلی عزیزی د تاتارستان د ولسمشر رستم نورګلایویچ په رسمي بلنه په دې غونډه کې ګډون کوي. او د چې اسرائیل په غزا کې د تلفاتو د شمیر په اړه شک څرګند کړ. د روغتیا نړیوال سازمان پرون د غزې د روغتیا وزارت لخوا د وژل شویو خلکو د ارقامو په اړه ډاټ وخوت او ویل چې دوی په حقیقت کې د مرګ ژوبلې د کچې تایید ته نږدې شوي دي. تېره اونۍ د غزې د روغتیا وزارت د اکتوبر له 8 تر اوسه د 15,000 کسانو د وژل کېدو اعلان وکړ او ویل چې څه باندې 15,000 کسان په بشپړ ډول پیژندل شوي دي چې له نیمایي ډېرې ښځې او ماشومان دي. له دې سره اسرائیلو تور پورې کړ چې ګنې دا ارقام سم نه دي. خو د روغتیا د نړیوال سازمان ویاندې کریستین لنډمایر پرون وویل وړاندې شوي معلومات سم دي او په ټولیزه توګه د مړو شمیر له 15,000 لوړ دی. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن کیف ته د ناڅاپي سفر پر مهال ډاډ ورکړ چې هیواد به په ناټو کې د اوکراین د غړیتوب په برخه کې د پام وړ ګامونه واخلي. بلینکن دا یادونه هم وکړه چې داسې مهال چې روسیې د اوکراین په ختیځ کې خپل عملیاتو ته زور ورکړی، متحد ایالات به د دې هیواد د امنیت او ملي حاکمیت د خوندیتوب ملاتړ وکړي. بلینکن چې پرون په پلازمینه کیف کې یوې ډلې محصلانو ته وینا کوله وویل متحد ایالات پر اوکراین د روسیې د یرغل لپاره د هیواد ملاتړ کړی.
نیما نړۍ
اکثر بمیان خلیم را بندی و لگول
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم
پس و جاړم د مشمن سره په ساکینانو زم نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
درنو دوستانو سلامونه میومنی
دریم اچھا اور اس پر ورتے گوری بھی ورتے چے کا شکارو کا گن کور دے اچھا کا کور تے کی مرمل دری اور دے قانی کور نے بھی قانی کور نے دینو اکثر خزے پداس مشکلات کی اختری اور کبھی کلرو کور نم اکثر انداز وقت کے دے خود اولاد نے حمایت نش کورے
زینی کورنۍ لغپلې انګور نه د ماشوم له زیګون څخه وروسته هم ډېر ژر د تمه لري چې د کور ټولې چارې سرته ورسوي. دا ډول کورنۍ وکړنې چې لغپلې انګور سره یې کوي کومې بدې پایلې لري؟
نور زامن په څوک آسانې دور نه ورکوي، څوک ور سره دوستي نه کوي. دا خبرې خو ډېر ناوړه پایله لري که دوی پوه شي.
نن ام دموزو سیروم ملتی ام وکری قدر من اردون کو خواهی تاسو هم لیدلی یا او ریدلی بی چیزین کورنه کلا چه زوی تا واده وکری دی کور طول چاره چه پاغو که درانه یا شقا کارونه هم وی انگور تا ورلغاری کری انگور هم دی دیل پارا چه گزاره وشی غگ نپورده که بی پا پتخوله طول اوراز لی جارونی ولی تر آشپزی پوری طول کارونه که بی دخزی وایی چه دی خسر کور دوم را پا دوی دی کار فشار روی چه آن دی ناروغی پر وقت هم ور باندی که بی پا دی اکلا ده یوی میرمنی خبری اورو
پنج اولاد کردم هر دفعه که اولادت کردم کسی کدیم کمک نمی کرد یا خوشوی یا ننو یا زنیوار هر کس می گفت
پنج اولادونه لرم هر جلمه چی اولادت کرده چال ما سرم راستن نده کرده خواه این درور دلی و ریخیزی هر یوی بویل چی پورت سخ پل کار بکره ما هم طول درانه کارو ده کول ملمانه بوا یاو من دو من اولم اخپل علم دول ده ما شوم دی پیدا که دلومی توش پیو تلیوی چی خواه می برستن توشه که بالخت پو گره کرل ویلی ده پورت که بام دیو خیجه بچی وچشی هیچا هیچ دولم راستن را سره کول هم آغا در دونه اوز هم زما پا زان که لاپاتی دی د کندهار اوسیدون کې چې نغواړي نومې په خبرونه کې یاد کړو وای له بده مرغه یو شمیر افغان کورنۍ چې کله زوی ته واده وکړي نونګور ته د لور په سترګ نه بلکې د یوې نوکري په سترګ ګوري
زموږ په ټولنه کې کله چې یو نجلۍ د خپل د پلار د کور په سترګ نه کور ته ودیږي نو چې هغه هر څومره د قربت ولري یا هم د پلار د کور یې ښه نازولې وي یا هم په ښه اقتصاد کې روزه لسته وي اما کله چې ده د خسرګنۍ کور ته ځي نو هغې ته د یو غلام په سترګه ګوري دا نه وایي سې د دا خو موږ یو چا ته راوت کړې ده نه ده چې موږ ټولو ته راوت کړې باید د ټولو فرمان ومنې د ټولو غلامي وکړي ده په اصطلاح لکه غلامه یا مزدوره یا هم داسې منځې غوندې ورته ودرېږي نو عین داسې په یو ټیټه سترګه باندې ورته قتل کیږي بدبختانه باید دا یاد کړو چې اوس مهال هم دغه رواجونه زموږ په ټولنه کې اوس هم دود دی چې زموږ ټولنه ډېر ځپلې ده دغه یو ښځې ته اس د انسانیت او د ژوند کولو یعنې د یو ښه ژوند کولو احساس اوس هم دا نه لري چې زه یو انسان یم او زه حق لرم او باید یو ښه ژوند وکړم اما د دې کوم حق سي ده هغه تر پښو لاندې ده هغه د دې کوم ارمانونه او خواهشات کوم یو ښه ژوند د خپل خاوند سره د خپل اولادو سره هر څه داسې ډېر په مایوسي سره ده دا احساس لري چې زه نسم کولی ځکه زه یو ښځه یم راغلی یم بل کور ته او د یو مزدوري په صفت باید بوسم هغه که زما ژوند د خاوند سره وي که د اولادو سره وي مقصد د یو مزدوري په صفت ده خپل ځان ته ګوري اوس مهال هم ډېرې داسې کمې ښځې موږ لیدلې چې دوی هېڅ دغه خپل حق نه پېژني چې آیا زه یو انسان یم که نه یم البته زه یو حق لرم که نه لرم ټولنه کې باید ډېر عادي سي چې یو ښځه خپل حق وپیژني او په هغه ټولنه کې هر څوک چې دا خبرې اوري باید اصلاحات راولي چې یو ښځه ده او هغه زما یعنې ما ته د پلار د کوره راووت سوې ما ته زما ناموس ته دا په کوم طریقه زه د دې حق راځم کوم په کوم طریقه زه د دې سره یو ښه ګډ ژوند وکړم. نه دا چې ما د خپل فامیل د غړو د چوپړ د لپاره یا د غلامي د لپاره راوسته، هغه ماشومان چې د دوی د لپاره یو ښه چاپیریال ولري، یو ښه مور پلار حق او فرض ورته ادا کړی همداسې نسل پر نسل باندې موږ نو کولای شو چې هغه یو ښه نسل وروزی، یو ښه راتلونکی ولرو. بل چا لور یا خور د دوی کور ته راودی چې باید هغه ته هم د یو لور په نگاه باندې وقتل سي، او دا غي شفافه په خپل د کور څه شو بیا شفافه په خپل ټولنه کې باید ډیر عام سي چې دغه ستونزې او مشکلاتونه او دغه کوم منفي رواجونه کلتورونه چې اوس مهال موږ پې تړلي یو دا له منځه ولاړ سي.
هغه ښځې چې د ماشوم له پیدایښت څخه وروسته له دوی سره د ښه چلند پر ځای تاوتریخوالی کیږي او د کور کارونو ته مجبوریږي، په دوی باندې کوم بد اثر کولی شي؟ میرمن نادیا چې پخوا د ښځو د حقونو فعاله وه، په دې اکله وایي:
زړه تنګوالی پیدا کیږي، اندک رنجه کیږي، نه غواړي چا سره خبرې وکړي، غواړي سه تنها اوسي، کار سه وخته کوو، ډېر ښه په شوق مخته وړ مصروفیت یې درلودو، هغه ورځ په ورځ کمیږي، هغه علاقه او شوق کار ته نه لري. خپله نفر وایي: وایي زه ډېر بد احساس لرم، احساس د خستګي په ټول وجود کې کوم، او هېڅ مې له وسه نه کیږي. هغه فکر کوي زه تنبله سوې یم، حتی د ډوډۍ په خوند مزه وایي نه پوهېږم، هر شی هغه وخت خوند له لاسه ورکړی، سره وازه تم توجه نه کوي، ورو ورو ټول اړیکې له خلکو سره قطع کوي، اته خپل د کورنۍ له غړو سره نه غواړي سي خبرې وکړي، فقط په یوجی کې غواړي کینې پردې کش کړي، خپل ځان سره په خپلو غمو کې ډوبوي.
هغه کورنۍ چې هر وخت په تیر بیا دنګور د ناروغۍ پر وخت په هغې باندې له توان څخه پورته کارونه کوي، دوی خپله کوم زیان کولی شي؟ لافغان لیکوال اوګی امیل څخه یې اورو:
نورو زامنو ته څوک په اسانۍ ډور نه ورکوي، څوک ورسره دوستي نه کوي، څوک ورسره ښه وضعیت نه کوي، څوک ورسره خیښي نه کوي. دا خبرې خو ډېر ناوړه پایله لري که دوی پوه شي. خو دوی هغه خودخواهي اس چې دی دا یې ډېر بد اس دی چې په ځینې کورنیو کې همداسې دي او ځان منونکي دي. هر څومره چې انسانان نورو ته احترام وکړي، فقط کې د خپل ځان احترام یې کړی دی. په دې خبره دوی نه پوهېږي. که چیرې پوه شي نو ډېره اسانه ده. دغه خرابیا ښه وضعیت هېڅ مصرف نه لري، اما ډېر شیان ترلاسه کولی شي، اخیستی شي. اوس خو مدني ټولنې هم فعال نه دي، او دغه رسنۍ باید کار وکړي او دوی متوجه کاندي. هر څوک ارزو لري په دنیا کې چې خوشحاله وي، داسې یو کورنۍ کې ژوند وکړي چې تاوتریخوالی نه وي، خوشحالي یي، محبت یي، لورینې یو بل ته یي، هغه صورت کې ژوند ډېر ښه توګه پرمخ ځي. هغه کورنۍ پرمختګ کوي، هغه کورنۍ په ټولنه کې خپل نوم خاوند کیږي، او دوی هم په ذهني لحاظ احساس د خوشحالۍ کوي چې خلک ورته په نیک نظر ګوري.
د پکتیا ولایت اوسیدونکی اجمل بیا وایي چې له یوې خوا د طالبانو له دویمځلي واکمنۍ څخه وروسته په کلیو بانډو کې صحي کارکوونکي نشته چې د امیدوارۍ پر وخت له ښځینه او سره مرسته وکړي. له بل لورې څخه که چیرې په کورنیو کې هم له دوی سره بد چلند کیږي، دا به دومره بدې پایلې ولري چې بیا به یې جبران ناشونی شي.
صحت په برخه کې دوی کوم فعالیت کولو، کلی په کلی به ګرځېدل، ناروغانو ته به پوهاوی ورکولو، د ښځینه ناروغیو په هکله باندې هغه پوهاوی اوس بند شوی دی. صحت په برخه کې چې کومو ښځو کار کولو، هغه اوس کلی په کلی نه ګرځي، حتی د هغوی فعالیت بند شوی دی. ښځینه و سره اوس هغه کومک نه کیږي. دوی ته به چې رواني ناروغیو په هکله باندې کوم پوهاوی ورکول کولو، هغه پوهاوی اوس سټاپ شوی دی. یعنی څوک نشته دي چې هغوی ته هغه پوهاوی ورکړي. هماغه ښځینه چې په خپل کلي ولس کې کوم دود او دستور لري، د هغې له مخې یو بل ته یو پوخه یو لاره ښیي، خو نور هغه مؤسسات اوس نشته دي چې دوی سره به همکاري کوله. د ولسوالۍ اړوند روغتون کې یا د کلیوال چې کوم روغتونونه دي په سیمه کې، په هغوی کې ښځینه کارکوونکي شتون لري چې که ښځینه څوک وکولی شي چې تر کلینیکه پورې لاړ شي، هغوی ته واکسین ورکړي یا بل څوک ورکړي. خو ځینې سیمو کې کلینیکونه ډېر له کلو څخه لرې دي، هغوی ښځینه نشي کولی شي کلینیک پورې لاړ شي، دوی خپلې پیسې مصرف کړي، یا کرات راغې پورې موټر ځان ته ونیسي، بیا دوی څه دوا ته چې اړتیا لري هغه دوا ترلاسه کړي. مخکې به کور په کور ښځینه کارکوونکي د صحت په برخه کې ګرځېدلې، د کرونا ضد واکسین به ورکولو چې هغه هم اوس بند شوی دی. او ډېری کورونو کې ناروغان شتون لري چې هغوی حتی د کلینیک ته د تګ وس نه لري. شخصي روغتونونو پیسې خو هېچا سره نشته، د اقتصاد صفر سره ضرب دی. د خلکو مشکل په سیمه کې ورځ په ورځ زیاتیږي.
سایما خوګیانی چې دم غړی هم د کلیو بانډول خځو سره په آنلاین ډول د دوی د ستونزو په اکل مشوره کوي، وایي چې له بده مرغه په یو شمیر لرو پرتو سیمو کې اوس هم له خځو سره هر وخت په تیره بیا چې دوی ماشوم نړۍ ته راوړی وي د ځینو کورنۍ له خوا داسې چلند کېږي چې هغه مناسب نه وي.
مثلا دغه پیږي چې واخزه کله حمل اخلي هغه دغه بچا کم مثلا دوه پرته پاندرنه کوي یا کله شاه ولادت کوي به ورسره ولادت نه مثلا هغه سره کم پاندرنه کوي سره کم تغذیه کوي سره کم غذا ورکوي ورته څنګه ډاکټر ته بوزي څنګه کلینیک ته بوزي او ځنه پورن چې پلور پرتو سیم کوي یعنی هغه ته به سوادي حاکمه ده یعنی سواد نشته مطلب نشته تعلیم نشته نو پاره کورو کې همیشه د ناوینا رقم کار اخسر کیږي لکه د څارو غندې کار مریض وي کار جوړوي نو چې کله خزه ولادت کوي او حتمان درې ما څلور ورځ پورې ورته ګوري به ورته چې ګشا کارو کا ګڼ کور دی حتمان پاره باندې په وړه مثلا هغه کې د ترانه کارو په کې شاکا کارو په کې مرمالداري او د قاري کارو نه وي په خانه کور نه دي نو اکثر خزه په داس مشکلات کې اختري او کوي د پلارو کورنم اکثر انداز وختو کې د خپل اولاد نه به حمایت نشي کوله ځکه دا روان دي سيدي چې ماشوم باید مله کار پیدا شي او خزاتمن باید مله کار وسیږي نو دا مشکلات دي چې دا کار باید دوی کې ځکه دوی باید پوښتنه وکړي خزا ولادت کوي تکلیف یې ورکو دا شغه به شره کړه مثلا ماشوم یې په ګیر کېږي سره کوم چې فنار نه غته وشي سره کوم چې هغه ته ځي شي څنګه دا واټر سرهږي وشي دا باید لاړ شي او واکسین نه باید پوره شي مشته باید ډاکټر وګوري او ماشوم وګوري د ماشوم وضعیت وګوري حالت وګوري هغه شان خو خلاصه ده ځکه مخکمه غا اولیا کومونه دا په کلو باندې کلرو خو څنګه کوم چې میډوال هم ډیر سختې سره پیدا کیږي نو دې خاطر باندې چې کله به دې ولادت کوي او خپل ولادت هم دوه غیر صحیح دي مطلب دا چې دایا یا مونږ تاسو ورته څو چې ولادت ورکوي یعنی هغه ایجوکیټډ ښځه نه ده نو یعنی تعلیم نه دی کړی چې هغه سره کوم ولادت ورکوي کله ماشوم ځای شوی کله مور ځای شوی او کله متاسفانه مشکلات ډېر زیات دي چې کله مور موږ روغتون ته رسو په بد حالت سره مخ کیږي نو روغتونه پورې ځای کیږي نه پات کیږي ځکه موټر امکانات نشته د خلکو اقتصاد ډېر زیات خراب دی خو بیا پار صورت کې په کور کې ولادت کوي او ولادت غیر صحیح دی کله ماشوم ته مثلا نوم خراب شي یا تیتانوس شي یا مور تیتانوس شي نو دغه نورسته به کدا مور بیچاره استراحت هم ضرورت لري قدم سره سورج پوری بدن کونه په دی باندې ونشي او فامیلو نه تاسو نه مراتای ګڼ کورونه کې ورته وي چې مثلا اکثرا نوبت وي په کار باندې چاله به خو دا وچ نوبت وي نن بته ډوډۍ په خوي صاحب یې په خپل نوم ته کالین چې صاحب یې ځینځم ګڼ کور کې ریواج شته متاسفانه
bale لرواني اړه کله چې یو مور ماشوم نړۍ ته راوړي دا څومره حمایت ته ضرورت لري هم د خبرو لخوا هم له فزیکی اړخ څخه به باندې کار ونیسي څومره دا د دې ضرورت لري چې باید د ته پاملرنه وسی
ګوره خزه غندې چې ماشوم راوړي اته کاغه مثلا وادي نه وکړي عادت ماور مریضي وي دا خاص پاملرنه ته ضرورت لري دې کې خاص تغیرات راځي ته مابت نظر نه دي کې تغیرات راځي او ودا چې مور ماشوم پیدا کوي نو دې ته ډېر پاملرنه ضرورت پدې ده ځکه چې دې وجود نه یو بل انسان پیدا کیږي فکر وکړه هغه کلسیم دې په وجود کې کمیږي لري پوره وینته ضرورت لري دا پوره ویتامین ته ضرورت لري هر څه ضرورت لري چې پیدا کړو شاین ته یو فامیل رسیدګي وي او پاملرنه ورته وکړي او په اول قدم کې مسؤلیت دې میړه دي بیا په دویم قدم کې مثلا د خواخې د خسر څو شپکوت مشران دي وسره اوسېږي نو په دې خاطر باندې دوی به ترته جدي پاملرنه کی ام دې فراخته ام دې استراحت درنه کورونه په یونیش په هغه وخت کې خصن په یدري مشته پورې درنه کورونه په خودداریو کې دی باندې ونی کی او روسه دې ولادت نن په خاص باندې ورته کې څنګه چې پاینده کې او کولی شي نور ولادت په نورمال شکل باندې تر سره کې دا خاص باندې ته ضرورت لري
bale wali piyosh mir korane yo ke le khadu saradas chalan kigi samada mung autas pakali bandu ke dis korane laru che gudi daga de po hisata titawi padine kuigi magar yosh mir dis korane de chaga de po hisata lwadi magar biam aga kum che khpali lur ta gwadi ngurte na gwadi yo dawal dwagune chalan saraki asli ilat tas chagani
dari ban mung autas yo zarur masala ru ek ba muda hawa kana tarim nishtun de kana aw dam na che masalan ya ka me sare tarim لري نو تا ډیر معلومات شیدون لري په دې اړه چې خزه په حالت کې سره کومه تر مخېږي او که چېرته به دا سړی یا دا کور هم تعلیم ولري او هم پوه شي ماګاهي ولري بیا دا کار سره کې خدا خپل دغه تاوتریخواله دی د ښځو په وړاندې تاوتریخواله دی چې په کورونو کې ترسره کېږي ورسره او ښځه د انسان په سترګه نه کتل کېږي. ها ته په خاص موارد کې چې ضرورت لري پاملرنې ته، دا ضرورت لري غذا ته، دا ضرورت لري دوا ته، دا ضرورت لري استراحت ته، دا ضرورت لري تفریح ته، دا ضرورت لري ښې خبرو ته، نو دې سره نه کېږي خپل تاوتریخواله دی چې ترسره کېږي. د ښځو
دلته څومره اوقده رامنځته کېږي، دغه مور بله ورځ جوړېږي په رقم چې خاص وله کې سختې ورځې تېرې کړې، کې ډېرې ډېرې زیاتې ستونزې تېرې کړې، بالاخره دا راپورته کېږي او کار کوي. څومره دلته اوقدې رامنځته کېږي او په راتلونکي کې بیا کورنۍ ژوند تریخېږي، بالاخره دا مور هم بېرته د کور خلکو سره هغه ښه کولو ته زړه نه کېږي.
مقدی هم دغسې نه راپیدا کېږي، کله چې یو مور مریضه وي، کله چې یو څوک نه وي کور ته ځي واده کوي، نو کله کله موږ ګورو کله وراندار ملامت شي، کله اندرېندې ملامت شي، دوه طرفه کله کله ملامتي وي، یوازې سنیمه چې اندرېندې او پاخېنده کار کوي، کله کله انګورګانې مثلا کوي، تاوتریخواله د فامیل سره کوي. او دا عقدې د همدغسې نه راپیدا کېږي، همدغسې زکاتونه چې کله کور ته پیدا شو دې ته پاملرنه ونشي، دې ته توجه ونشي او دې سره بد سلوک وشي، نو دې اتمه نقطه په زړه کې پیدا کېږي. بیا چې کله دې تم چانس په لاس ورسي، دا بیا عین کار کوي بیرته د خپل خسرګانۍ سره، د خپل لورونو سره، د خپل خواښ سره، د خپل خسر سره، د خپل اندران سره. او دا کور کې خدا خواښ به داسې فکر وکړي چې زم لور لرم نن، که دا زما ګور ده د بل کور نه راغلی ده، زه دې توجه ونه کړم، سبا زما لور وادېږي او بل کور ته ځي، شاید زما لور سره هم دغسې وشي. او همداسې کېږي، څومره تجربه چې زه لرم، څوک چې په خپل کور کې خپل ګور نه ارامه کوي، څوک چې خپل کور کې خپل ورندار
بالې. نو په دغسې یو وضعیت کې به کورنیو ته څه ویل ولرو چې هغه یوه بله مشهوره خبره ده، وای کرده میګرده، نو یو وخت بالاخره همدا چلند کېږي ورسره، څه ویل تاسو لرئ دا ډول کورنیو ته؟
زه تاسې کورنۍ ته دا ویل لرم، کله چې تاسو پردۍ خور لور خپل زوی ته کوئ، نو په ستاسو دغه زوی نه وي، نو دغه پردۍ خور لور تاسو کر نه راتله. اول خو په دې شکر وباسئ چې زوی لرئ، ځکه خلک چې زمنه لري د هېچا لورګان دغو کره نشته. نو چې کله تاسو په دې پوهېږئ چې زوی لرئ او زوی ته ځئ، یو ځای کې خپل وی کوئ، اوله کې چې ځئ بیا ډېر ښه صفتونه ورته کوئ، د خپل ځان، د خپل کور، د خپل زوی. خو کله چې دا جلکۍ دلته راشي تاسو کره، کله راوي راشي، بیا نو روي ته تغیر ورکوي. همیشه کوشش کوي چې مثلا زوی ته هم داسې ذهنیت ورکوي چې ښځه در باندې زور نه شي، چې زوی کله مېړه یوه خبره وایم د ښځو منی الوي دا ښځه ده، په عامه اصطلاح وي د ښځې منی و، ځینې نور لقبونه به ورته ورکوي که نه. نو دا هغه حالت دی چې کله چې کور تاسو راواده وي، کور ته راځي، فکر کوي چې هغه هم ستاسو اولاد شو، هغه ستا د زوی په نوم ناسته ده، هغه ستا اولاد دی او ستا آینده ټول همدغه کور سره ده، ځکه خپلې لورګانې دې ودېږي، زه بل کور ته ځي، هغې به بل کور آباد وي، ستا کور چې آباد دی په دې کور دې آباد. که چېرته ته پرې مهرباني وکړې، ته پرې ظاهره اوسې، ته ورسره ښه رویه وکړې، ښه سلوک ورسره وکړې، په اویلو کې شاید هغه ستاسو د کور په عاداتو بله دنه وي، شاید تاسو د کور په ناسته ولاړه بله دنه وي، دا هر څه باید مهرستې مور ته یې باید ورته ور وښایي، ورته وایوي. نو که کله داسې رویه تاسو کار واخلئ، نو انسان تعبید احسان دی، دویم چې کله مثلا تاسو زړېږئ، تاسو د خپونه غورځېږئ، دی مجبور مکلف ته دغسې خدمت تاسو وکړي، لکه د خپل مور پلار خدمت چې کوي، ستاسو خدمت یعنی باید دویم حتمانې کوي. نو ښه خبره همدا ده چې کله انګلینډ ته راواده وي، تاسو من حیث د یو انسان، من حیث خپل اولاد، هغې ته حکم حقونه چې په خپل اولاد یې غواړي، هغې ته هم باید خپل کور کې ورکړي.
بله، که هغو انګورګانو ته هم یو څو خبرې تاسو ولرئ چې ورته چلند ورسره کېږي، د خسر په کور کې کله چې ماشوم نړۍ ته راوړي، نو هغه کوم رویه چې له یو ناروغ سره باید وسي، له دوی سره نه کېږي، دوی ته به تاسو څه ویل ولرئ؟
یعنی کله چې ماشوم په یو کور کې پیدا کېږي، دا یو خاص حالت دی د یو روغې ښځې او د یو ناروغې ښځې تر منځ باندې متضرره ده. هغه باید هره خبره غټه وانخلي، تشویش ورته ونه کړي. اول خو دا ده چې هغه باید د خپل مشکلات د خپل مېړه سره مطرح کړي، ځکه هغه بهترین همراز د سړي په ژوند کې هماغه ښځه او خاوند دي. خپل مېړه ته ورته وي چې د حل لاره ورته پیدا کړي، که بیا هم نه کېدای شي مثلا د خپله پوهېږي، خپل خواښ سره کېني، خپل خسر سره کېني، خپل ستونزه ورته وي او په ارامۍ د هغونه غوښتنه کوي، که بیا هم نه کېدا حوصله دې وکړي ورته، او حوصله بهترین کار کله چې حوصله وکړه، خدای مهربان دی، مشکلات به حل شي. مونږ ته داسې نه شي چې خدای نخواسته یعنی دسکارو ته لاس ووي چې سبب دې د مریضې شي، په رواني تکلیف واخته شي، یا خدای نخواسته یو څه شی وخوري، ځینې ښځې ما ډېرې لیدلې دي، اته کورو کې پین نه خوړل چې کله وړې تنګ شاپین به خوړل یا به دادې مګه کان دا وغه نه خوړل یا به خپل رګ دلا چوچولو انده که څه کې شنو مړی ځکه څنګه انده که کوم دي چې دا اده نه کا مخ کو کور نه دي چې ما شي نه به جی بل خپل دوه ژوند کې نه کار نه دي دا کار به دوه ونی کې او صدا به درته کې او د خبرو اته روزدار باندې یو هزار پیدا کیږي چې خپل کلار کور سره د خبرو شریک دا هو حمایت الله سکی هغه مشران راشي مشران سره کې تر څو دې سنځه حل کې نو موږ غیدا د کوس مو د سنه
درنو دوستانو نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاس تراوړنو او ستونزو را څرخي کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي د واتس اپ شمیره ده 00 24 22 14 46 شپږ سو بیاو په دې لا چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو تر بیا هي چاري
قدم خاورو خپل ولو تد پرین خودم دا جمله پات شوا ویلو تد پرین خودم تا سرمینلرم تا سرمینلرم تا سرمینلرم تا سرمینلرم
چه اوخ کو تو یولو تد پرین خودم توی چه اوخ کو تو یولو تد پرین خودم دا جملہ پاتے شواب یلو تد پرین خودم تا سرمین لرم تا سرمین لرم تا سرمین لرم تا سرمین لرم بے قدم خاورو خلا ولو تد پرین خودم بے قدم خاورو خلا ولو تد پرین خودم دا جملہ پاتے شواب یلو تد پرین خودم تا سرمین لرم تا سرمین
لرم. ساعت 7 صبح است. صدای ما را از